Radio. Radio Azadi. درنو دوستانو السلام علیکم. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو ښه او آرامه ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:00 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د FM 100.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نښتو او جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. په ترڅ کې د بغلان ولایت ګزرګا نور ولسوالي چې له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و، د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 10 تنه ملکیان وژلې دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت ګزرګای نور ولسوالي چې له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه، د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ګزرګای نور پرون مازدیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. دوی پر ګزرګای نور ولسوالي له 2 استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. د طالبانو مورچلې ولسي پاڅونوالو امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتېدلې. ښاغلی نیازي زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخت خود شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ګزرګای نور د بغلان ولایت ختیځه ولسوالي ده چې په تېر یو کال کې 2 ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایی عملو کې د 3 سرګروپانو په ګډون د 2 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایی حملې پرون ماسپخین مهال په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د څوک ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نعمان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 5 نورو طالبانو سره وژل شوي او 3 نور یې ټپیان دي. د فاریاب امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. د فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په وګدو کې د وسلوالو مخالفانو زپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په 2 کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمن زلو لارې ډېره برخه لس باندې 2 کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او دا هیله من دی چې لوبه به وګټي.
خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي، که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته 4 ځلې ماته ورکړې ده او په سګنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې 2 لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایی حمله کې 10 تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا خار کې د تیر شپې په هوایي حمله کې یو روختون او یو نان وای په نخښ ول. دوی وای چې په وشل شو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وای الوتکو په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه د کړې، خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفری پرون ویلي وازی په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلون رئیس د وسلوالو مخالفانو اډی دي او دای ورسته سنگر بلل کی، خو د سوریې حکومتي ځواکونه وستدي ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. ل ازادي راډیو نا خبرونه اوري او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبري مجله ته غوږی. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوه. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو درسول لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې ناستول کیږي. واشنگټن تهران تورنوي چې لدی ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي ان هوک پرون په واشنگټن کې خبري اعلان وتول چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on
a دوی مکتوم یشت مخ اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له معافیت څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیاون ته اړ دي، وسته دې چینل لاري د علاج امکان ترلاسه کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوی بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس داخته کسانو د مړینو لزیاتیتو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پروند کارپوانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې لغونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغ کوي چې چین پرون په یو ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټول شمېره یو سلاویا تنو ته رسیدلې او د تایید شو مواردو شمېر هم 2009 وخته دی. لبل خو د چین په تبیت ایالات کې د یو مورید تایید خي چې کورونا وایروس وست چین ټول اصلي ټاټوبی ته سرایت کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د کابل او څو نورو خارونو د هوا وضعیت د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتی ګرید لمخې پر راتلونکو سلرویشتو ساعتونو کې داسې اټکل کړی دی. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه منفی شپږ. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و، ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اته، ټیټه صفر. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه نه، ټیټه دوه. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه اتلس، ټیټه شپږ.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل وو. وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري د 300 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه دراتلونکي ونې په پایل کې اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې په بمباردیر ای 11A الوتکې د تیرې دوشنبه په ورځ د غزنی په دې 11 کې راوغورځید او پکې ووشل شو. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کوچی یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د ډیر اسمل خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړی دی. پر دې موضوع باندې د پښتون ژغورنې لایوي مخکخې فعالې ګلالی اسماعیل سره مرکه لرو. همدارنګه که وخت ځینې نور رپورټونه به هم در سره شریکو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیلو صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره په مسکو کې کتلی او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه بحث ورسره کړی. لویدیزو رسپانو ته کتنه او د ژوند د رنګونه هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. د خپرونې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپله پریکړه د راتلونکي اونۍ په پایل کې اعلان کړي. د دې کمیسون د استنافي شکایتونو د تصنیف پروسه تیره اونۍ پیل کړې وه. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون غږ کوي چې خپلې پریکړې په بې پرې ډول او د اسنادو او شواهدو په رڼا کې وکړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د راروانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رای دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو چهار کتگوری اصلی که شکایات و اعتراض
ده تقریبا څلور وړو اصلی کتگوری پاړه چې استنافی شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي. د چیرنې او ارزونې کار روان دي. حتی په ځینو مواردو کې چیرنې او ارزونې هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کتگوری کې دي او ان شاء الله در رواني اونۍ په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پورز به د دې څلورو کتگوریو او همدارس د درې لکو لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 29 ولایتونو څخه څه باندې 6,200 استنافي شکایتونه ورسېدلي چې د هغو د تصنیف چارې تیره اونۍ پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 6,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په توکات کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي. تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانسي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفر راس ویلسن پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپلې چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړۍ او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوو افسرانو نمونه په ډاګه کړي چې الوتکې د تیرې دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې راغورځید او پکې وشل شول. د دې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. دا ریپورت نور جزئیات فریباز ظاهر راکړي.
د امریکا پوځ پرون ویل د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکایي الوتکې دوه وژل شوي افسران، شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کی ووس او دېرش کلن تورن راین اس فانیوف دی. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې د امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرې اعلان وته ویل چې ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره سوې. د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. جنرال مکنزي زیاته کړې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغې الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خراب والی وو. د الوتکه تر لویدو وروسته نړیوالو رسنیو په بیلابیلو ډولونو معرفي کړه. ځینو یوه خصوصي سوداګریز جټ وبلله، ځینو بیا یوه کشفي یا هم څارګر وبلله، خو د دې بمباردیر ای یولس ای ډول الوتکې چې په کاناډا کې جوړه سوې دقیق رول څه و؟ په ورجینیا کې د هوایي چلند یوې تحقیقاتي او مشورتي ډلې ټیل ګروپ مرستیال مشر ریچارډ ابولافیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا تر یوې معمولي څارګرۍ او ارتباطي الوتکې ډېره مهمه وه. نوموړي زیاته کړه دا یوه له هغو څلورو ای یولس ای ډول الوتکو څخه وه چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ اخیستې وه او په مخابراتي سیګنالونو او نورو وسایلو چې د سیګنالونو د انتقال وړتیا یې لرله بالوا. د اطلاعاتو دا سیستم چې څو میلیون ډالر ارزښت لري کولی سي د غوز مکني او هوایي ځواکونو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې ماموریت لري. د الوتکې کولی سي ژغیزې مکالمې، ویډیوګانې، انځورونه او نور معلومات د هوایي او ځمکني ځواکونو ترمنځ ولېږدوي. د ټیل ګروپ مرستیال مشر دا هم ویلي چې ای یولس ای ډول الوتکه یوه داسې مهمه شتمني ده چې کولی سي په عین وخت کې د جګړې په ډګر کې د قومندې او کنټرول چارې مدیریت کړي او هم د اړیکو ټینګولو، تخنیکی چارو او هم څارونکو دنده ترسره کړي. ابو لافیا زیاته کړه دا الوتکه په سباندې څلور زره فوټه ارتفاع کې الوتلای سي، نو له دې کبله د وی طالبان نسی کولای چې د غیر ارتفاع ته ورسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمدا چې لوی دي رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي ولستانګ زیورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو له منګولو د سباندې شپېتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په راخوشي کولو یو مقاله لیکلې ده. دغه سرتیری سه شنبه د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډوز ځواکونو او بهرنیو عسکرو په ګډو عملیاتو کې له زندانه خوشې شول. د بادغیس د والی ویاند نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځواکونه له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو. ورسپانې د دیموکراسۍ او د دفاع د بنسټ ته یو لوړ پوړي شنونکي بل روګیو په حواله لیکلي د عملیات خي چې د افغان خاصو ځواکونو د عملیاتي وړتیا او ساده ښه شوې ده. بل روګیو ویلي داسې عملیات په تیرو دریو څلورو کلونو کې نه و شوي. واشنگتن پوسټ د روګیو په حواله زیاته کړي چې د داسې عملیاتو بریا بیا هم ستونزه نشي هوارولی. بل روګیو د افغان ځواکونو اصلي ستونزه د نیول شویو سیمو په بیا ساتلو کې بولي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د دسمبر میاشتې راپور ته هم اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې ترهګری ډلې لا هم افغان او بهرني عسكر له لویو ننګونو سره مخ کوي. دیفنس وان په نوم د امریکا یو شنون کې خبرونې لیکلي لا وختي ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیان لدې هیواد ووزي. د شنون کې خبرونې د افغانستان د سولې د خبرو پاړه په افغانستان کې د امریکا د یو پخواني لوړ پوړي ډیپلوماټي ان فورسایمر مقاله خبره کړې ده. میرمن فورسایمر د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیال و او له هغه وروسته د 2019 کال تر وروستیو د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د برخې د مرستیالې دندې مختوړې دي. دیفنس وان د انفورسایمر په حواله لیکلي چې افغانستان د امریکا یو د میوتل به هغه لاسترورنی له خطر سره مخ کړي چې له 2001 کال راهیسې د امریکا په همکارۍ ترلاسه شوی. انفورسایمر ویلي دی وی ډیپلوماټي په توګه پویږي چې افغانستان وتل د جګړې د پای ته رسولو سم لار ده، خو باید دا لار داسې وي چې پرې بیا ورتګ ته ضرورت پېښ نه شي. د میرمن فورسایمر په حواله وړاندې راغلي لدې سره چې د سولې په خبرو کې یو ګام پرمختګ شوی او افغان متحدین په خپل جګړه مخ ته وړي، په افغانستان کې د امریکا ختمیدونکو جګړه هم پای ته رسیدو ده. هغه بیا دا ټینګار کړی چې له دې ټولو سره سره امریکا باید په افغانستان کې پاتې وي او دغه هیواد د ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د پخوانی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ داسې وخت د افغان سولې د بهیر او تر هغه وروسته په افغانستان کې د امریکا د همکاریو په دوام ټینګار کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی له طالبانو سره په وقفه شکل د سولې خبرې مختوړي. خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرتابه ورسته وارد جنوري په شلمه په دوحه کې ناستو او تر هغه مخکې داسې راپورونه و چې د دوی ترمنځ به د لنډمهالي اوربند یا د تاوتریخوالي د کمښت کوم تړون لاسلیک کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په دې موضوع باندې د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې لمرستیال سبحان مصباح سره زموږ په راتلونکي خبرونه کې مرکه اوریدل شي. په دې خبرونه کې د وخت کمیله کبله نو شو خبرولې. په دې خبرونه کې یو بل مرکه در سره خبرو د پښتون ژغورنې د غورسنګ مشر منظور پښتون د رسمل خان پسندان کړي او ضمانت حکومت رد کړي. د پاکستان اساسي قانون ته د سپکاوي او د حکومت پر ضد خلکو د پارولو په تور نیول شوی هغه څه چې د پښتون ژغورنې مشرانې ردی خو د نړۍ په څ باندې شولې هیوادونو کې د خوشی کول کېدو لپاره لاریونونه او مظاهرې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار ډلې او د بشري حقوقو یو شمېر نورو ډلو له پاکستان غوښتي چې پښتون دې له بنده خوشی کړي. احمد شیبر د دې غورځنګ له مخکښ فعال ګلالی اسماعیل سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي مرکه کړي. د امریکای په پایل کې اغلی اسماعیل د پښتون دنیولو په اړه وویل
دا منظور پښتون نیول چې کوم دین او تا ماته په ټولو پښتنو ته په لار اور بار کې چې کوم پښتانه میشته دی غیږه دا پیغام ورکول چې تاسو زمونږه د پاکستان ریاست طرف نه چې تاسو ژوند تاسو حقوق او تاسو مبارزه زموږ لپاره هیڅ حیثیت نه لري. دا ټول پښتنو ته چې کوم په ټول دنیا کې پښتانه دی غیږه یو پیغام دی چې تاسو دومره غټ لیډر هم مونږه غواړو نو مونږه څه ټایم هم گرفتارول شو.
دلته پښتنه دا دسي منظور پښتين به ستاسو په باور په جیل کې په زندان کې پاتې شي او کنه
د پاکستان حکومت به مجبور کیږي چې منظور پښتين تا خوشی کی ځکه چې په ټوله دنیا کې د منظور پښتين د گرفتاری خلاف مظاهره روان دي. پاکستان کې افغانستان کې امریکا یورپ کینیډا هر طرف ته په دنیا کې چې چرته پښتانه مشته دي الته مظاهره روان دي. ډیر غټ تعداد کې د منظور پښتين جیل سره لو سره پښتون ته پز موومېنټ یو ځلې بیا ډیر زیات متحرک شو یو ځلې بیا ډیر زیات اکټیو شو او خلک چې کوم ډیر دغه سر ځکه خلک ډیر ودر دیل په پښتانه هر ځای کې رايو ځای شو دوباره ورغه پاتې دیل نه دی به مجبور کیږي مده منظور پښتين ډیر وخت ځان سره نشي ساتلی.
پاکستان کې په ځینې کسان په اسلام آباد کې په غونډو کې دا ویل چې کله چې په افغانستان کې دننه د پی ټی ایم ملاتړ خلګو کې نو د پاکستان حکومت په دوی باندې فشار نور هم زیاتوي ځکه چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان سره ارتباط لري د خصوصو زبر تاسو سره حل کوي
افغانستان کې پښتانه زمونږ لپاره اونګريږي نو هم پاکستان موږ باندې دا تورونه لګي چې تاسو له بهر ملکونو ایجنسیانه مدد کوي تاسو له انډیا ایجنسی را مدد کوي تاسو له امریکای ایجنسیانه سی ای مدد کوي د اسرائیل له درنه مدد راځنو کو دا خو اسی د پاکستان یو ستراتیجی دی یو طریقې کار دی چې زمونږ لپاره کم خلک عالمی ته باندې دریږي هغه زمونږ لپاره اون نه دریږي. دا خبره به زه کوم چې ګورې کله هم د انساني حقوق مسله راشي د انساني حقوق مسله د یو ملک کورنۍ مسله نه هغه عالمی مسله دا د یو ملک ډومېسټک یا پرایویټ مسله نه ده. که انساني حقوق مسله د یو ملک ذاتی د یو ملک کورنۍ مسله وي ولې به بیا اقوام متحده وجود لري ولې به دومره انټرنیشنل قوانین وو دومره انټرنیشنل لاز وو د انساني حقوق لپاره ولې به یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس وو. دا ملکونه دا ریاستونه یو بل ته جواب دی دي د یو بل سره تړلي شوي دي. اوس ګلوبلایزډ ورلد دا ګلوبلایزډ ورلد کې هر ځای کې خلک یو بل لپاره ودرېږي. په دغه کې پاکستان کې د کشمیر لپاره مظاهرې نه کیږي په دغه کې پاکستان کې د برما د فلسطین د سیریا لپاره مظاهرې کیږي. نو دلته لکه پاکستان ریاست دا وایي چې تاسو به د پښتنو ته وایي چې تاسو به کشمیر لپاره ودرېږي خبره به کوي فلسطین لپاره به خبره کوي خو پښتنو ته وایي چې نه تاسو پښتانه یو بل لپاره خبره نشي کولی.
ګلالی اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکخه فعاله وه چې د دې غورزنګ په اهداف وو همدارنګه د دې غورزنګ د مشرانو سره یې د پاکستانی چارواکو د چلن په اړه څرګندونه کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم د سیمې او نړۍ د ریپورټونو په برخه کې یو بل ریپورټ ترازو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر سره مسکو کې کتلی او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه ورسره بحث کړی. په اړه یې د احمد تکل ریپورټ اورو.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د جنوري په 10مه له واشنگټن څخه د راستنېدو پر مهال په مسکو کې دمه وکړه او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر نوی پلان خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د منځني ختیځ لپاره خپل پلان چې ډیر وخت یې ونیو په واشنگټن کې له نتنیاهو سره شریک کړ. نتنیاهو دا پلان ډیر وستایه خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر وړاندې سوړ او فلسطینی مشرانو او نورو قهرجن غبرګون څرګند کړ. نتنیاهو پوتین ته وویل د غوښتل د منځني ختیځ لپاره د امریکا د نوي پلان په اړه د روسیې د ولسمشر نظر ووري. هغه پوتین ته په خطاب کې وویل تاسو لومړنی رهبر یاست چې زه د پیړۍ د معاملې لپاره واشنگټن ته له سفر وروسته خبرې ورسره کوم او زیاته کړه یو نوی او حتی بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. نتنیاهو څرګنده کړه چې مسکو ته د سفر د اسرایلو او روسیې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا نخه ده. د ترامپ نوی پلان په لویدیځه غاړه کې پر اسرایلی میشت ځایونو او په اردن کې د ګولان پر لوړو د اسرایلو د ولکې اجازه ورکوي او همدارس بیت المقدس د اسرایلو د نوې شل کېدونکې پلازمینې په توګه اعلانوي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا په نوې طرحه کې د یو خپلواک فلسطین چې پلازمینه به د ختیځ بیت المقدس ځینې برخې وي یادونه هم شوې ده، خو پر فلسطینیانو یې له هغه مخکې یو لړ شرطونه ایښي دي. د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس سمدستی له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ. هغه ویل چې دا طرحه د اسرایلو په پلوي جوړه شوې او زیاته یې کړه چې دای له بې پرې منځګړو سره د سولې د خبرو دوام غوره ګڼي. فلسطینی مشران وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ پالیسي د اسرایلو په خوا دي. د دوی په وینا واشنگټن د منځني